अजीब रेडियो दे
السلام علیکم د امریکا غږ دی وته خراغلی نن د یک شنبه یا اتوار ورځ د جون میاشتې شپږمه ده چې د غبرګولي له شپږمې سره سمون خوري دا وخت په پېښور کې د ماخوستن لس په کابل کې د ماخوستن نه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه ده دا د احمد فواد لامی او زما همکار
محمد اکرام
په دې ساعت کې تاسو ته مهم او تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو لومړی هم سر ټکی
تو پاکستان حکومت مخالف کن پیپلز پارٹی شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری د بل حکومت مخالف کن مسلم لیگ نن د مصر مریم نواز سره لیدل قتل کړی دی او دواړه په دې سلا شوی دی چې د حکومت خلاف به د سیاسي مخالف ګوندونو یو اتحاد جوړوي
د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د لسو ورځو په تیریدو اوس حمله کرفیو یا ګرځبندیز لګیدلې پاتې دی خلک ډوډۍ او نور ضرورت نشي ترلاسه کولای او ویل کیږي چې ځینې لامړ شي به هم دي
او په انګلند کې د کرکټ په نړیوال کپ کې د هندستان د درې سوا او شپږ دیرش رنزونو په جواب کې پاکستان څو شپې وړاندې په درې دیرش ورونو کې د پنځو لوبغاړو په توان یو سل او شپږ پنځوس رنزونه جوړ کړي
د خبرونه په لړ کې به نور مهم رپورټونه هم تاسو ته شریک کړو او د هندستان او د پاکستان ترمنځ کرکټ کومه مهمه لوبه چې روانه ده د دې جزئیات به هم تازه په تازه تاسو ته وړاندې کړو له موږ سره پاتې شئ
دا د وایس آف امریکا ریډیو او ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگټن ډي سي نه نیخ پرې غبان دي تاسو اوري په پاکستان کې سیاسي مخالف پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بھٹو زرداری د بل حکومت مخالف ګوند مسلم لیگ نون ګوند د مشر مریم نواز سره لیدل قتل کړی دي او دواړو په دې باندې سلا کړی چې د حکومت خلاف با د مخالفه ګوندونو شریک اتحاد جوړوي بل خطا د حکومت یو مرکزی وزیر ویلی دی چې دغه اتحاد د خپلو ذاتی ګټو او د خپلو غلاګانو د پټولو لپاره جوړ شوی دی نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي
لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر مریم نواز سره ملاقات کړی دی او دواړه په دې سلا شوی دی چې حکومت پر ضد به د مخالفو ګوندونو اتحاد جوړوي بلخوا حکومت وایي دا اتحاد د حکومت پر ضد نه خو خپل ذاتی ګټو او خپل غلا پټولو لپاره به وي د پنجاب لاهور ښار سره نږدې رایوینډ جاتی عمره کې بلاول بھٹو د مریم نواز په بلنه د دوی کور کې دا ملاقات کړی دی او رپورټونو تر مخه په دې ملاقات کې د حکومت پر ضد احتجاج د سترې محکمې او سندھ های کورټ قاضیانو پر ضد ریفرنس د احتساب ادارې لخوا د مخالفو ګوندونو په مشرانو مقدمې جوړولو په هکله خبرې شوې دي په دې ملاقات کې په دې هم اتفاق شوی دی چې د حکومت پر ضد د مخالفو ګوندونو اتحاد کې به نور ګوندونو ته به هم بلنه ورکولی شي په ظاهره خو د مخالفو ګوندونو د اتحاد مقصد د حکومت پالیسو پر ضد احتجاجي تحریک پیل کول دي خو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي چې ډېر زر د داسې تحریک پیل کول به ممکن نه وي ځکه چې د اتحاد په داسې حال کې جوړیږي چې د دواړو ګوندونو مشران یعنی نواز شریف او آصف علي زرداری د احتساب ادارې لخوا جوړ شوي مقدمو په وجې په جیل کې دي او په داسې حال کې اولس ته دا باور ورکول باګرانه وي چې دا سیاسي اتحاد د حکومت پر ضد دی او که خپل مشرانو د بچ کولو لپاره دی ډاکټر حسن عسکری وایي
چې اکاؤنٹیبلټی پروسس ختم هو جائے
ڈاکٹر حسن عسکری وایي چې د داسې احتجاجي تحریک تمه موجوده وخت کې نشته چې حکومت د کار نه ودروي یا بیا د احتساب عمل ختم کړي تیر ورځ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو ویلي وو چې حکومت د مالدار خلکو د بجټ کې ګټې ورکړې دي او غریبان یې نور هم زورولي دي او دا یو پاکستان نه بلکې دوه پاکستان دي او پیپلز ګوند به دغه غلط معاشي پالیسو پر ضد به آواز پورته کوي
پاکستان پیپلز پارټي اس معاشي دهشتګردي کو برداشت نه کوي
بلاول بھٹو وایي د دوی ګوند به دا معاشي ترخګري به برداشت نه کړي. په لاهور کې نن جماعت اسلامي هم د حکومت معاشي پالیسو پر ضد احتجاج کړی دی او د ګوند مشر سراج الحق ویلي دي چې د دوی احتجاج د چا د جیل نه خلاصولو لپاره نه بلکې د ګرانۍ پر ضد دی. بلخ د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار فردوس اشکاون ویلي دي د مخالفو ګوندونو اتحاد د خپل کرپشن پټولو لپاره دی او د دې د جمهوریت سره هیڅ کار نشته.
لکه څنګه چې مو واوریدل د پاکستان دوه سترو ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي ګوندونو مشرانو بلاول بټو زرداری او مریم نواز دواړو سره لیدلې دي او په دې هوکړه کړې ده چې دوی به د حکومت ضد یو اتحاد جوړوي چې په اقتصادي پالیسیو او نورو مسایلو د حکومت او د پی ټی آی خصوصا د پالیسیو خلاف عمل وکړي. دا چې دا به څومره ګټه ولري، دوی به څومره په دې شي کې کامیاب شي او د دې اتحاد اثرات به څه وي، په دې حقله زموږ خبريالې سمینه احسان د ډیوا رادیو له څېړنکار اسماعیل خان سره په پیښور کې مرکه کړې ده چې دا د ساسو په مرته راګرځو.
مولانا فضل الرحمن صاحب تاسو معلومه دا غواړي چې دا ټول باطنه دی او زه یې شوم په تاسو باندې ضروري دی چې حالات دا چې پوری دا سلام نه کړی ته بهر سره په ټول حکومت باندې پرشه ورواچي کوانی. نو مولانا صاحب هم یو آل پارټیز کانفرنس راغوسته دی او پښتا غا دي چې دا ټول راغون شي او په یو ځای باندې حکومت خلاف تحریک جوړ کړي. خو دغه خبره چې کومه ده هغه د خلکو ده. اوس بجټ پاس شوی دی، بجټ لاندې پاس شوی، حکومت بجټ پیش کړی دی او د یو کم ملک را روان ده. دا نه چې پیډی شي خلک مجبور شي او بهر روزي، خلک مجبور شول او روتل او د هغه خلاف مظاهری شروع شول. نو خامخا به بیا بغیر
اسماعیل خان صاحب یو بل لنډه پوښتنه هم کاغه ته جواب ورکړي. د تحریک انصاف حکومت په دې وخت کې په کم پوزیشن کې ښکاری، آیا هغه د دې اقتصادي مسلو بیا د اپوزیشن پارټو لخوا که څه هم کله ډیر هم فشار مخې ته راتلې شي، نو آیا تحریک انصاف حکومت دومره مضبوط دی چې هغه د دې چیلنجونو مخنیوي کولای شي یا مقابله کولای شي؟
حکومت مختلف ډیر زیات کمزور دی او د مختلفو مشکلاتو سره مخ دی. تر اوسه پورې هو چې کوم د نو میاشتو کوم دی کارکردګي د نړۍ خلک خوشاله نه دي، خاص کر بیا چې کوم دا سقط کسکت ما ګرانی راغله، سقط ما حالات خراب شو. بل دا چې د کتاب خپل شمیره په ثاني سم نه کې کم ده، هغه ته د منګل څخه پاتې د ان کیو ان او د پاکستان مسلم لیگ کاف چې کوم دی دا ناتړ نه بغیر دا نو پښ چلے دی. اوس هغه کوم مسله کوم دا خپل خبره چې دا بجټ د څنګه پاس کی بجټ والا پاس کی چې دا ټول ګوندونو سره سره ناتړ وکړي.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون خبرونه ده. شمالي وزیرستان کې نن په لسمه ورځ هم کرفیو پر ځای ده او ځایي خلک او تاجران وایي چې دغلته خوراکي سامانونه هم په ځایي مارکیټونو کې په ختمېدو دي. د دې ترڅنګ د اوبو هم کمې دي او د خوراکي سامانونو ترڅنګ د دوایانو هم د کمی رپورټونه مخې ته راغلي دي. رپورټ په دغه ځای نه د ریبرډیو خبريال عدنان بتنی راکوي.
د افغانستان سره په پوله د پاکستان قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې ځای خلک وای په خړ کمر سیمه کې د لسو ورځو راځي ګرځبندي سپه ځای دی چې له وجې د سیمې کاروباري مرکزونه بازارونه سړکونه سکولونه او د روغتیا او مرکزونه تړل شوي او خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي. ټلیفون په لیکه د سیمې وطن ناصر اویل ګرځبندي پر مهال دوی سره په کورونو کې د خوراکي توکو نشټ والی دی. زیاته کړه د روان ګرځبندي په وجه د سیمې ایوې ماشومې ژوند له لاسه ورکړی. په سوشل میډیا هم د ګرځبندي پر مهال د نورو کسانو د وژل کېدو دعوې شوې خو په آزادې چې سپینوای نه دی شوی. ناصر اویل په سیمه کې سرحدي عسکر دوی ته وایي چې ګرځبندي پوز لخوا په ځای کړی شوی او پوز پورې د سیمې خلکو رسد نه کیږي. ناصر زیاته کړه په دې ناوړه حالاتو کې دوی د خامی پارلمان دوه غړو محسن داوړ او علي وزیر ته هیله ده خو هغه هم په مقدمو کې بندې فاندې.
ډېر تکلیف ده دونې مونې نه ستار څه ختم شوی دي نرا ډېر تکلیف ده وړي کې وړي کې ډېر تکلیف ده بل دوی کې مچا کې وا وړي کې جلکاړای وا ده ولټای ده وا دې مړا شو کر بي لاګه دلې دوه کین تیر څنګه ته 14 نه شو په هند په آرمي چې کوش ولا گو اټ کرپی نن لاسم اورز دا کرپی لا کېدلې دا ډېر تکلیف څنګه شته هغه د علي وزیر محسن داور په جیل کې دی. بس چاته مې دا مطالبه وکړي نم شته خو دی حکومت خدا ستای چې حکومت خو مې ګرنه بهر ته نه بریږي ګربندې لا کېدلې دا یادې ته مې مطالبه ترګو ویایي.
په خړ کمر سیمه کې تر هغه ورسته کرفیو یا ګرځبندۍ په ځای کړی شوی چې روانې جرمیاشتې په و منېټه ایوې 14 پر مهال د پوز درې افسرانو په شمول څلور عسکر وژل شوي او څلور ټپي شوي هم وو. پوز ویلي و دی وژل شوي عسکرو په شمول په تیر شوي ایوه میاشته کې په یاده علاقه کې لس عسکر د وسلوالو لخوا په بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې ایوه بلتن قومندان خان وویل دوی د سخت بد امنۍ له امله خپلې سیمې پرې شوي او کډوالۍ ته مخه کړې وه. زیاته کړه تیر کال تر هغه ورسته بیرته خپلې علاقې ته واپس شوي چې حکومتي چارواکو دوی ته پسیمکشه د امنیت په ځای کولو پوره باور ورکړې وو. هغه وویل کو وسم پسیمکشه بد امنی په ځای وي نو دوی ته د لارې ورکړي چې بیا کډوالۍ ته مخه کړي خو دوی په چي داسې خندانونه نه جوړوي.
موږ خو راکې توګه ختم شوې دي یو څو شاینستا دونې نشتا یو شای غ ډېر څنګه ګربندیز لا کېدلای چې کوشته ورشي آرمی علماء پاس را ګرځوي یا چې نشه کېلای ګربندیز لا کېدلای جاي هغه چارواکي سره چې خبره وکړي چې ولادي هغه ته یې غوا چې مشتا پاتا نشتا پاوځ لا غولې د کارپیو تاسو نشه لای واپس لا شوي وښتن هم زاده چې دا کرپی ماته شي غدا ظلم زیاتای چې نر سره کیږي ولې ظلم زیاتای سره کیږي میجر پرشول چې پورم نو وزیرستان دی تاسو ورشي وزیرستان ته هغه امن دی ورځي کې هغه سامان نشته چې راغلو لو میز واپس نشي تلای چې واپس لاړ شو.
خړ کمر د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د میرانشان راځي 540 کیلومتر لري لویدیز موخیت لري او سیمه خلک زیاتره مزدور کار او سروي سره وي. نور الله نومیتن ټلیفون پلیکا او ویل دوی سهار غرونه ته د کور ساتري سروي خوشی کړي او بیا مشام بیرته واپس راولوي خو وی ویل د غیر اعلانیه ګرځبندیز په ځای کولو ورسته دوی نشي کولای چې د کور ساتري زناور له غرونو څخه بیرته کور ته راولي. هغه وویل چې دغه زناور راوستلو د پاره څوک چې د کور څخه بهر ته وځي نو د کوواو لخوا پرې ډزې کیږي.
غایانه دي دغه په بدیا په غرونو کې پاتې دي پاته نه لګي چې چرته به تلې دا څه چې لای ګور دغه په غرونو کې پاتې دي پاته نه لګي چې مشومان چې دې دې په ځانه دزې پکې چې دلته مارا وځي کړې لګېدلې ده.
روانه کرفیو په اړوند سیمه د سیمایز چارواکي د څو ویلو څخه ډډه کوي او په دې اړوند نه فوز او نه اعلی حکومتي چارواکو خپل دریز مخې ته راغلي. په سوشل میډیا د کرفیو ختمولو لپاره ټرین هم چلول کیږي او له حکومتي چارواکو څخه د ختمولو غوښتنه کوي. تر دې مهاله د روانه کرفیو نیټه هم نه ټاکل شوې چې تر کوم وخت پورې به ساتل کیږي او دغه سیمه د افغان پولیس سره جوخته پرته ده او دلته د میډیا رسد هم نه کیږي. عدنان بیٹنه دیو شمالی وزیرستان
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
قدر مونږ لیدونکو هم دا اوس چې مونږ تاسو سره غږیږو په برتانی کې د کرکټ ورلد کپ د سیالیو په لړ کې هند او پاکستان یو د بل په مقابل کې لوبه کوي او دا لوبه چې سهار نه پیل شوې ده د واشنگتن په وخت، البته د پاکستان په وخت د ماښام نه پیل شوې ده. تر اوسه پورې یو ځل یا دوه ځله د باران لوجې ودریدله او اوس هم بیرته روانه ده. اول میدان ختم شوی دی. په اول میدان کې هندوستان وکړی شو چې د پنځو لوبغاړو په سوځیدو سره 324 رنز وکړي او پاکستان ته د 320 منډو هدف وټاکي. او همدا اوس د پاکستان د خوا هم بیټنګ روان دی چې د هدف ته به ورسیږي او کنه. نور جزئیات به د خپل همکار اکرام صاحب نه واورو. اکرام صاحب، جزئیات د دې لوبو تاسو کو وړاندې کوي چې لوبه څنګه روانه ده او شمیرې څه ښیي؟
لوبه خو چې تر اوسه پورې کومه شوې ده، نو د هغې نتیجه یا چې کوم پریډکشن دی هغه ډېر ښکاره شوی دی. پاکستان وکټ هم ډېرې پرېوتلي دي او رنز ریټ هم ورته ډېر پاتې دی. نو د پاکستان شپږ لوبغاړي آوټ شوي دي. د دې مطلب دا دی چې زیاتره چې کوم د بیټنګ لاین اپ دی هغه ځای پورې زیاتره اوس لوبغاړي د پاکستان هغه آوټ شوي دي. که څه هم دوه درې د اخره پورې بیټنګ کولی شي، نن چې کوم بالران دي هغه هم بیټنګ کې د هغوی تجربه شته دی، لکه در وهاب ریاض پورې تیره ورځ هم هغه خلو بکړې وه. خو بیا هم چې لوبې ته کم وکتې شي نو ګران ښکاري چې دغه لوبو کې
یو خبره چې اوس غواړم وکړم، فکر کوم چې اوس هم باران وریږي، د باران د وجې لوبه وځنډېدله.
باران د وجې نه دا وخت لوبه وځنډېدله.
مخکې هم یو ځنډېدلې وه د انډیا په اننګز
کې. نو اوله کې د پاکستان خو یو وکټه پرېوتله. دوه کسان چې بیا کم ودرېدل په هغې کې فخر زمان او بابر اعظم ودرېدل، هغوی پاکستان ته بیا هم یو خو بیس یا بنیاد ورکو. فخر زمان 25 رنزونه وکړل، د هغه نه وړاندې بابر اعظم په 28 رنزونو باندې آوټ شو. خو د هغې وروسته چې کوم بیټسمینان رالل، دا د پاکستان اکثر دا مسله ورسره کیږي چې کله وکټ دوه پریوځي نو ورپسې بیا وکټ ډېرې زر پریوځي. همدغه شان چل دا ځل
اوله کې هم امام الحق داسې ونه ځلیدل که څنګه چې تینه تمه وکنه.
او امام الحق لوبه خونه
یوازې په پاتله سوالونو یې و رنز وکړه.
او ځنې خلکو دا هم ویل چې پاکستان ډېر د په محتاطه طریقه یا په احتیاط سره لوبه کول غواړي. او هغه شانو شول چې بیا ورپسې بابر اعظم او فخر زمان چې نسبتا فخر زمان ډېره تیز لوبه کوي، هغه شان تیز لوبه ونه کړله. د دې مطلب دا چې ډېر په احتیاط سره هغه مخ په وړاندې لاړ او بیا چې هغوی یو قسم مومنټم په لوبه کې پیدا کو خروانو، نو هغه وخت کې د ویکټ پریوتل خوره دي. د ویکټ پریوتو وروسته بیا د پاکستان دوه درې ویکټ متواتر یعنی یو بل پسې پریوتلې. د هغې د وجې په پاکستان باندې پرېشر رالی، بلکې په یو وخت کې په دوه بالون باندې دوه ویکټ پریوتلې. شعیب ملک په صفر باندې آوټ شو. د هغې د وجې بیا په پاکستان پرېشر ورو ورو سوا کېدل زیات شول. دا وخت هم پاکستان اوس 15 ورونه شوې دي، 15 شپږ لوبغاړي او یو سل شپږ شپږ ترنزونه جوړ کړي دي. نو د دې د وجې د پاکستان د ګټلو امکانات ډېر زیات کم شوې دي.
او د لوبي ډېر جالب برخې یو خدا و چې روهیت شرما یو سل سلويخ منډي وکړي خپل سنچري وواله، او بل خبره دا و چې د ویرات کوهلی او ټیدل دا ډیر جالب و.
ویرات کوهلی بالکل، ویرات کوهلی یقینا هغه خپل هم داسې محسوس کړل. دا غنه نږدې بل څوک دی بیټ کېدای شي چې هغه په خپل روان شو، حالانکه چې کوم امپایر هغه دی آوټ ور نکو، خو هغه داسې ګڼل چې ګینه د
بال بیا ورسته په ویډیو کې او اډیو او ویډیو چې دواړو خودله بال اوچت و د غنه د بیټ نه
نو آوټ نه و. خو بیا هم هغه لوبه د هغه لوبه خپل و او د هټ سکور رسول چې 324 رنزونه دا یو اسان هدف بانو. او په یو داسې وخت باندې چې د هندوستان سره بالران هم ډېر ښه بالران دي. خو د هندوستان نن چې کمی وکټې اغستې هغه ټولو نه زیاتې وکټې سپینرانو یا میډیم چې کم دغه دی هغې اغستلې دي. حالانکه د هغوی چې کم د ټولو ښه بالر دی هغه وکټه پکې نه ده اغستې. لکه زه به بومرا یاد کوم، بومرا شپږ ورونه کړي دي، هغه پکې کومه وکټه نه ده اغستې. شنکر، هاردیک پانډیا او کلدیپ یادو دی ټولو دوه دوه وکټې اخیستلې دي.
او همداسې د پاکستان د خوانه محمد عامر درې وکټ واخیستل،
هغه درې وکټ
زیاتې وي. او بیا حسن علی او وهاب ریاض یو یو وکټه واخستله. دا تر ټولو مهمه شمیري وی چې تاسو سره مشارکې کړي او وسم او روز منګه د یو خبريال ریاض حسین صاحب نه چې د مردان یو رپورټ لیږلې او په غو کې د پاکستان او هند ترمنځ د نن ورځې د لوبې په حقله لیو پخوانی کلړی او چړنکار سره خبرې کړې.
نن د پاکستان او هند ترمنځ د نړیوال کرکټ جام سره تړلې مقابله کیږي او ماهرین وایي په تاریخي توګه هند ته په پاکستان باندې برتری حاصل ده، ځکه چې په تیر نړیوال کرکټ مقابلو کې پاکستان د هند نه یو مقابله هم نه ده ګټلې. خو بیا هم په خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د نړیوال او قومي کرکټ لوبغاړي عارف مردان وایي په ورستو کې د پاکستان او هند ترمنځ د آی سی سی چیمپیئن ټرافی په اخیری میچ کې پاکستان هند ته ماتې ورکړې وه.
پاکستان انډیا ډېر غټ تاریخ ته د کرکټ اور دا ورلڈ کپ حوالے سره چې موږ ذکر وکړو، یو لس ورلڈ کپ شوی دی خو تر اوسه پورې پاکستان په ورلڈ کپ کې د انډیا نه میچ نه دی ګټلی، خو بارام چکن لاست ایئر چمپیئن ٹرافی شوی دا اور هغه موږ پاګه غټ فائنل کې میچ ته ګټلی دی. نو دغه میچ په حوالے سره اور دا کم پلیئران چې په ټیم کې موجود دي دا زیات تر ما پلیئران دي، نو امید لرو چې نن کومه مقابله کیږي هغه د هغه په تناظر کې ان شاء الله ډیر انټرېسټنګ مقابله وي. پر د میچ پریشر آل لري په دواړو ټیمونو باندې بڼيږي.
پاکستان او هند د وړاندې نه روایتي حریف دي او په ورستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی وو. په نړیوال کرکټ کپ مقابلو کې د پاکستان او هند ترمنځ د لوبي په حواله یو غټ فرق مخې ته راځي او دا وخت په دې مقابلو کې پاکستان صرف 3 پوینټونو سره په اتم نمبر دی او هند په دریم نمبر راځي. یو اړخ څخه د پاکستان د منډو مجموعي تعداد هم کم دی، خو دا خبر هم ضروری ده که پاکستان هند ته ماتې ورنکړه نو د سیمی فائنل به هم پاتې شي. د کال 1992 راهیسې د نړیوال کرکټ جام په مقابلو کې د پاکستان او هند ترمنځ شپږ مقابلې شوې دي او ټولې مقابلې هند ګټلې دي. عارف مردان وایي که چېرې دواړو ټیمونو کې یو ټیم هم وړاندې په بیټنګ کولو کې کامیاب شو نو ګټه به ترلاسه کړي.
که زمونږ بیٹنگ چلی نو مونږ ان شاء الله میچ ګټو، اور که انډیا بیٹنگ فل چلی نو انډیا بیٹنگ خو نن سبا په ټول ورلد کې مشهور دي چې کم داغي کپتان دی ویراٹ کوہلی اور داغي کم روہت شرما اوپنر دی اور ورسره نور چې کم پلیئران دي نو هم ډیر ښه بیٹنگ دی. خو زمونږ چې کم بیٹنگ دی فخر زمان اسپیشلی نن ډیر زیات امید دی داغنه چې نن باغ سکور کوي، اور که فخر زمان اور امام الحق سٹارٹ راکولو اور پسې چې کم بابر اعظم دی اور پسې حافظ دی دا ډیر مضبوط بیٹنگ لائن دی. موږ امید لرو کو د بیٹنگ زمونږ او چلے دنو هم میچ ګټلی شو، ادروایز زمونږ بالنګ دونه دې چې هغه ریسټریکټ کی خو کو مخکې هغه بیٹنگ کې نو بریس دا پاسه به بیا موږ ډېر ګران شي.
سیلنی وایي چې د پاکستان په بالنګ کې په تیر مقابلو کې د شاداب خان او شاهین افریدی د رنزونو ورکولو شرکه کم ده، خو د دې ترڅنګ حسن علي، محمد عامر او وهاب ریاض زیات رنزونه ورکړي دي. د ماهرینو په وینا په پاکستانی ټیم کې بدلونونه کیږي او په ورستو کې دوه پښتانه بالران محمد یاسر او عثمان شنواری د ټیم نه بهر کړی شوی دي. خو بیا هم امید څرګندېږي چې که پاکستانی ټیم د فشار نه بچ شو نو په دغه مقابله کې به کامیابی ترلاسه کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د هند او پاکستان ترمنځ کرکټ نننۍ لوبه نه یوازې په هند او پاکستان کې بلکې د نړۍ په برخو برخو کې ګڼ شمېر مینوال یې له نږدې څاري او په شوق مینه یې ګوري. دلته په واشنگټن کې هم د کرکټ مینوال د لوبه څاري، خو په پاکستان کې او په خصوصا توګه په لویو ښارونو کې لکه د بلوچستان په سرخار کوټه کې هم ګڼ شمېر ځوانان د لوبه ګوري. او زموږ خبریال حمید سمسور له یو شمېر دغو ځوانانو سره خبرې کړې دي، د هغو نظرې پوښتنه دي چې دا لوبه به څوک وګټي او دوی څه وایي. راځئ چې په ګډه سره واورو.
خوشحالی را دی ہر سڑے پر شوق باندھی وہ برا دا ہوٹلان ڈک دی روڈو نہ ڈک دی بازارو نہ ڈک دی ان شاء اللہ تعالی اللہ کئی تا کرکٹ کھلاڑیاں تا پیغام ورکم کہ تا کا زوانی شکارا کوا کہ تا گھر شکار زوانی پر عمران خان شکارا کڑے دی مجھ پاکستان کر دوام تا گاؤں نہ کم یا اللہ مجھ پاکستان بول بالا کوا
مانم دے روز خان بڑے سے
سن
کې وګټي برحال اوس خو صحیح روان دی بازی اوس الله پاک چې توفیق ورکړي موږ د پاکستان کھلاڑیان ته ښه بازی وکړي او الله پاک دې همیشه لپاره داسې موږ پاکستان خوشحاله وساتي
حمید سمسور وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون کوټا
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک بی او ای ڈی وا ټوئیټر @ بی او ای ڈی وا انستګرام @ بی او ای ڈی وا او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی افغان ولسمشر اشرف غنی په رسمي بلنه باندې نن د برتانیې په سفر روان شوی دی. د ولسمشر مانی ویلی چې په دې درې ورځنی سفر کې به اشرف غنی د برتانیې د یو شمیر اعلی چارواکو سره په مهمو مسلو خبرې اترې کوي. په دې حق باندې نور حال په افغانستان کې زمونږ خبريال حق مل روان زمونږ همکاري سمینا احسن تویلی.
افغان ولسمشر اشرف غنی دی و لوړپوری افغان هیئت په ملتیا برتانیا یا لندن ته تللی دی. افغان ولسمشر منه ویل چې افغان ولسمشر به برتانیا ته دی رسیدو سره سم دی برتانیا لمړی وزیر دی بهرنیو چارو وزیر دفاع وزیر او دی پارلمان لغړیو سره په افغان سولې او دوړخیزو خبرو باندې به خبرې اترې ترسره کوي. دوی ویل دي چې افغان ولسمشر به د برتانیا یا لندن کې چې کوم ورلد کپ هم دا اوس روان دی او نن یې هم د هندستان او پاکستان لوبه روانه ده. په 13 تاریخ باندې به د افغانستان او انګلند برتانیا هیواد لوبه ترسره کیږي چې دغه لوبه به د افغان ولسمشر او د برتانیا نور وړکوړي چارواکي یو ځای نندره کوي. لدین مخکې افغان ولسمشر کازاکستان کوم کانفرنس و هغه ته تللی و. هغه سره د چین او د یو شمیر نورو هیوادونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې ترسره کړې وې.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @ voa.diva
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا هم په سیمه کې دی او دا ځل به په دې هفته کې بیا هم د طالبانو سره د قطر په سرخار دوحه کې لسره خبرې پیل کړي. دا ستامه ده چې په دې دور کې به دوی یو شمیر هوکړو ته هم ورسیږي. بل پلو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې وویل چې اوس امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت پالیسی یا هغه تګلارې چې د هغه تعقیبوي. په دې حکله نور جزئیات به اشفاق مومن په دې رپورت کې تاسو وړاندې کړي.
افغانستان کې د جګړې دایمي ختمون لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مهم پړاو به د راتلونکي هفتې په سر کې په قطر دوها کې شروع کیږي. دا خبرې د تیر یو کال له هڅې دوام لري. په دوها کې د دې خبرو دا اووم پړاو دی چېرته چې طالبان یو غیر رسمي سیاسي دفتر لري. د امریکایي وفد مشري په خټه افغان امریکایي استازې زلمی خلیلزاد کوي. د افغان حکومت په غیر موجودګۍ کې روانې خبرو کې مرکزی خبره د امریکایي پوز د افغانستان نوتل او د طالبانو لخوا د دې خبرو ضمانت ورکول دي چې د افغانستان خاوره به د نورو ملکونو پر ضد ترهګر فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې هم په دغه دوه مهمه غوښتنو باندې پایته د می په میاشته کې سرته رسیدونکې وي، خو طالبانو ډزبندۍ او د امریکا پوز د وتلو د نیټې اعلانولو نه وړاندې د افغان حکومت سره خبرو ته د کیناستو څخه د انکار په وجه وځنډېدې. د طالبانو ویان هغه راپورونه رد کړه چې ګینې د سولې خبرې په دې وجه وځنډېدې چې ګینې امریکا ټینګار کاوه په لوزنامه کې به ډزبندي او د افغانانو خپل مینځه ناسته کې افغان حکومت سره خبرو ته کیناستلو غوښتنه هم شامل وي. د طالبانو وایان سهیل شاهین وایس اف امریکا سره د خبرو نه وړاندې ویلي چې فکر نه کوي خبرې ودرېدلې دي او وای خبرې روانې دي، خو پکې پرمختګ ډیر په قلاره کیږي. د زیاته کړه چې څنګه د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وستلو نیټه اعلان شي، نو د دغه سره به د خبرو رفتار هم سیوا شي. دغه سره به د افغانانو خپلو کې کیناستلو ته او په افغانستان کې یو اسلامي حکومت ته هم لار هواره شي. امریکا استازی زلمی خلیلزاد د خبرو نه وړاندې خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو سره راتلونکو خبرو کې به د ژمنه وکا کوشش کوي چې د خبرو لومړی دوه برخې بار را نږدې کوي، خو د خبرو کامیابولو لپاره به خپل اړخ هم خپل دریس کې نرمي ښایي. د طالبانو وایان سهیل شاهین زیاته کړه امید کوي زلمی خلیلزاد به په خپل وعده باندې کلک ودرېږي چې وایي د خبرو دوه لومړۍ برخې به را نږدې کوي. په عیني حال کې په کابل کې افغان حکومت وایس اف امریکا ته ویلي چې د روانې میاشتې په اوله کې د امریکا افغان حکومت او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې په دوحه قطر کې تابعه شوې دي. زرای وایي چې دا خبرې د جولای په اوومه نیټه باندې کېدونکې دي. دا خبرې به د امریکا طالبانو ترمنځ را روانه هفته کېدونکو خبرو په نتیجه کې منځته راځي. طالبان د افغان حکومت سره نیغه په نیغه د خبرو نه انکاري دي او ورته د امریکا ګوډاګي وایي، خو طالب وسلوال وایي چې طالب چارواکي د افغاني ټولنې د هرې برخې نمائندګانو سره د سولې د خبرو نه دي انکاري، تر دې چې حکومتي چارواکي هم په شخصي توګه برخه اخلي ورسره خبرو ته تیار دي. که یو خوا طالبان امریکا سره د سولې خبرو ته ناست دي، نو بلې خوا د امریکا یو ستر پوځي مشر ویلي د افغانستان په ختیځ برخو کې د داعش موجودیت د دوی لپاره د پریشانۍ خبره ده. بهرحال د امریکا مرکزی کمان او مرینو عسکرو مشر جنرال فرانک مکنزی دی اونۍ ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوال د پوز لخوا د سخت فشار سره مخ دي. د امریکایي پوز سره څنګ تر څنګ افغان عسکر امروزا د داعش په اډو باندې حمله جاری ساتلې دي او د عربو نه اثر اخستونکې وسلوال ډلې سره طالبان هم په جګړه کې ښکیل دي. په جرمني کې د خبریالانو سره خبرو کې هاغلی مکنزی ویلي په افغانستان کې داعش یقیني خبره ده په امریکا باندې حمله کول غواړي. دی زیاتوي چې دا زموږ پوخ یقین دی چې تر څو موږ دوی د فشار لاندې ساتو نو داسې کول به ورته ګرانه وي، خو طالبانو په مکمله توګه د هاغلی مکنزی اندازې رد کړې دي او بې بنیاد یې بللي او وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوز د پاتې کولو لپاره جواز ګوري. د طالبانو وایان ذبی الله مجاهد وایي چې د امریکا په افغانستان د قبضې لپاره داعش جواز جوړی او دوی یعنی امریکا د هغوی نوم د موجودیا ذکر کوي. د طالبانو وایان ذبی الله مجاهد زیاته کړه طالب جنگیالو د افغانستان زیاتره برخې د داعش وسلوالو نه پاکې کړې دي، خو په امریکا باندې یې تور ولګاوه چې کوم ځای طالبان د داعش سره جګړه کوي هلته دوی په طالب جنگیالو د جنگی جازونو بمباری کوي. د زیاتوي که چرته امریکا د داعش نه ویره لري نو بیا ولې دوی ختمول نه غواړي او د طالبانو په لار کې مشکل پیدا کوي. د تور ولګاوه چې د امریکا جرنیلانو بیانونه د دوی د عمل پر ضد دي. امریکایي جرنیلان بیا بیا وایي چې د داعش پر ضد طالبانو په ننګرهار او کونړ په جګړو کې کوم کافی پرمختګ نه دی کړی او دا هغه سیمې دي چرته چې داعش خپل مرکزونه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو چارواکي د خولې لیکي چې طالبان نه یوازې د داعش سره جګړې نه ډډه کوي بلکې ورته مرستې هم ورکوي. دوی وایي طالبان د داعش لپاره د یو تربیې مرکز ساتنه کوي او د جګړې په میدان کې ترلاسه شوې تجربه ورسره شریکوي. امریکایي سیړنکار وړاندیز لري چې د طالبانو سره په قطر کې نیغ په نیغه خبرو کې د طالبانو سره د سولې په لوزنامه کې د داعش پر ضد جګړه هم د ترخګرۍ په مخنیوي کې ورشامل کړي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې طالب مارکچیانو دغه وړاندیز رد کړی او وایي چې د دوی جنگیالي صرف د داعش پلویانو پر ضد به ګامونه اخلي.
صف امریکا ډیو ریډیو د وضو چپنړيوال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمه او دانړي په حالات باندې سریکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په هندستان کې د عامو انتخابونو په نتیجه کې د نریندرا مودي په اقتدار کې د بیا راتلو وروسته په عالمی سطح د نریندرا مودي د هندو قوم پر سوچ په حق له مختلف قسم اندېښنې ښکاره کیږي. د امریکی آن لائن خریدون کی مشہور میگزین کاؤنٹر پنچ کی د مشہور صحافی د بی آر گوانی یو تجزیاتی مضمون خور شوے دے. د مضمون سرخط تے د برصغیر ہند پر دریم زل تقسیم. بی آر گوانی د خپل مضمون پر سر کی لکی چ برصغیر ہند پڑن بزل پکا نول سو اوسل وختم کی اغه وقت تقسیم شو کله چ د فیرنگیانو دور ختم شو او ہندوستان د پاکستان او د ہندوستان پنومونو د دو نو آزاد ملکونو جوړې دول سوابا تقسیم شو. د دې تقسیم لوی وجہ د هندستان د قومي کانګرس پارټای د محمد علي جناح په مشرۍ کې جوړی انډین مسلم لیگ سره اقتدار شریکولو نه چټ انکار وو. دغه وخت مسلمانان د هندستان د کل آبادی 25% وو. د هندستان تقسیم ډیر خونړی ثابت شو. په دې کې د لسو لکو نه زیات خلک قتل شول او په هندستان او نوی ملک پاکستان کې د پیړو پیړو راسي آباد اندوان سکان وغیرہ او مسلمانان دواړو ملکونو کې د خپل خپل مذهب د زیاتو آبادو علاقو ته پکړه لاړل. د کال 1920 د دې خونړی تقسیم نه پس بر صغیر هند کې په دویم ځل تقسیم په کال 1921 کې رامخته شو. بی آر گوانی لیکي چې محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو نه 14 میاشتې وروسته حق ورسېدو او د کال 1950 نه پاکستان کې په اقتدار رو رو د پاکستان فوج قبضه شروع کا. امریکې او برطانیې په دې عمل کې د پاکستان د فوج ټینګ مرسته وکړه. برطانیې د پاکستان فوجي افسرانو له تربیت ورکو چې پکې زیاتره پنجابیان او یو لک شمیر پښتانه شامل دي. دا پنجابیان او پښتانه فوجي افسران ټول د هغه وخت د مغربي پاکستان سره تعلق لرلو. مشرقی پاکستان کې ټول بنگالیان آبادو او دوی د پاکستان د کل آبادی 45% وو. دا شان دوی د باقی پاکستان د ټولو قومیتونو یعنی د پنجابیانو پښتنو سندیانو او بلوچو نه په تعداد کې زیات وو. خو بنگالیان په فوج کې ډیر کم وو او عام طور سره به د فوج د ملازمت دپاره انفٹ یا نااهله ګڼلې کېدل. پنجابیان د کل آبادی 20% وو او ټول په مغربي پاکستان کې آباد وو. دوی د پاکستان په زیاتو وسیلو قبضه کړې وه ځکه چې حکومتي او فوجي اعلی عہدې د شروع نه د پنجابیانو سره وي. بنگالیانو سره جاری اقتصادی فرق او زیات خورګای بنگالیان د مغربي پاکستان بلکې په اصل کې د پنجابیانو خلاف په بغاوت کولو مجبور کړل. د بنگالیانو بغاوت په کال 1921 کې مشرقي پاکستان کې د یو خونړی جنگ شکل اختیار کو چې په نتیجه کې په کال 1921 کې مشرقي پاکستان د بنگلاديش په نوم د یو آزاد ملک په حیثیت کې د دنیا په نقشه راښکاره شو. کاؤنٹر پنچ لکھی چې د کال 1921 په جنگ کې پلکونو خلک وجلې شول. بی آر گوانی خپل مضمون کې زیاته چې بری صغیر هند کې دریم تقسیم د روان کال یعنی د کال 2019 په 23 مئی هغه وخت راښکاره شو کله چې د هندستان د عامو انتخابونو د نتیجو اعلان شو او د وزیر اعظم نریندرا مودی بھارتیا جنتا پارٹی د هندستان د 543 نشستونو په پارلیمان کې ځان لا 303 نشستونه وګټل. د نورو وړو پارټو ځان سره په ملګری کولو د بھارتیا جنتا پارٹی د نشستونو شمیر اوس 303 ته رسیدلې ده. بی آر گوانی خپل مضمون کې لیکي چې نریندرا مودی دومره ډیر نشستونه د هندستان د اکثریتي آبادی یعنی د اندوانو په زړونو کې د پاکستان د ویرې کینولو او دا شان اندوان د پاکستان خلاف د یو موټی کولو له سببه ګټلې دي. هندستان د آبادی لحاظ سره د پاکستان نشپک چند لوی ملک دی. پاکستان د هندستان په مقابله کې اقتصادي لحاظ سره تل ناتوانه وي. د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو په قرضونو چلیږي او د ملک د بندوبست چلولو د پاره عالمی مالیاتی پنګ ته هم ناست وی. اگر که د کال 2019 د هند تقسیم س عملی نه دی خو د هندستان خلک نن سبا د مذهب په بنیاد تقسیم شوی ضرور دی او دا د هندوان او مسلمانان. حکمران طبقه اندوان په هندستان کې نور واړه مذهبي قومیتونه یعنی جینز، سکھ او بودیان د هندستان خلق تصور کوي، خو عیسایان او مسلمانان د بهر نراغلي خلق ګڼي. مسلمانان د کل آبادې 14% دي او اندوان ورته د پاکستان د ملګرو او د مرستیالانو په نظر ګوري. نریندرا مودی چې د کال 2001 تر کال 2014 پورې د هندستان د ګجرات صوبې وزیر اعلی وو، نو د په دور کې 2000 مسلمانان قتل کړی شوی وو. مودی د مسلمانانو په دې قتل عام چری هم سخت بیمانی نه د ښکارا کړي، بلکې اپوټای قتل شوی مسلمانان په ډیرو سپکو ټکو یاد کړي دي. په دې سبب د مرستیالان په کم شمیره فرقو خصوصا په مسلمانانو ډیره ډاډا خونړی حمله کړي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
پاکستان کې د 500 د سزا سره مخ قیدیانو د پاره کارکون کې غیر دولتي تنظیم جسټس پروجیکټ اف پاکستان په حکومت غا کړی چې په ذهني توګه د ناروغ شپږ دیرش کلن غلام عباس د 500 د سزا ودرولو کې خپل رول ولوبوي. د جسټس پروجیکټ اف پاکستان لخوا سکل جاری شوی رپورت کې راغلی چې د هیواد په بیلابیلو جیلونو کې د 500 د سزا سره د مخ قیدیانو شمیره 4,500 ده. نور حال په دې رپورت کې له ارشد حسین نووري.
پاکستان کې د مرګ سزاوار قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم جسټس پروجیکټ اف پاکستان په حکومت غږ کړی چې د شپږ دیرش کلن ذهني معذوره غلام عباس د 500 په سزا ودرولو کې خپل کردار ولوبوي. مطبوعات وایي چې د پنډۍ یو ځایي عدالت په ذهني توګه معذوره قیدی غلام عباس ته د 500 ورکولو وارنټ جاري کړی او هغه ته به د رواني میاشتې په 13 نیټه 500 ورکړی کیږي. د جسټس پروجیکټ اف پاکستان یو نماینده ندا جعفری وایس اف امریکا ته وایي غلام عباس د 500 وارنٹ 13 اونے جاری کړی شوی وو.
اس میں یہ معاملہ ہے کہ یہ جناب جو ہیں یہ 13 سال سے جیل میں ہے اور ڈیتھ پینلٹی انہیں دی گئی ہے. اس حوالے سے ہم نے ان کا جب میڈیکل ریکارڈ وغیرہ دیکھے ہیں تو اس کے حساب سے انہیں پچھلے 6 مہینے میں ان کی کافی دفعہ میڈیکل ایگزامینیشنز ہوئے ہیں.
ہغوائی غلام عباس د 13 دیار لسکلون راہ سے د پنڈے پ اڈیالا جیل کے بندے او ہغه تا د 500 سزا اورولی شوی دا. خود ہغه طبی معائنے سے خخکار شوی چې هغه په ذهنی توگا ناروغه دی. مطبوعات د غلام عباس د مور د خلی لیکي چې هغه سوروز مخکي د هغه سره ملاقات لپاره اډیاله جیل ته تللی و او وای غلام عباس په خپل سول کې نه وو. د جسټس پروجیکټ اف پاکستان تر مخه د غلام عباس لخوا د پاکستان صدر ته هم د معافی درخواست لیږل شوی. خکار دی چې د جسټس پروجیکټ اف پاکستان لخوا سخت کل شایع شوی ریپورت کې ویلي شوی چې د هیواد په بیلابیلو جیلونو کې د 500 د سزا سره مخ قیدیانو شمیره لور زر شپک سوا اتا تیادا چې پکې یوازې د پنجاب په جیلونو کې قید د ذهني مریضانو شمیره یو سل اتا اتیا خودلې شوی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
داد وائس آف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. په داسې حال چې په منځني ختیځ کې تاو تریخواله په یو داسې وخت باندې زیات شوی دی چې د سعودي د تیلو په ټینکرو باندې چې کومې حملې شوې دي، امریکا وایي چې په دې کې ایران لاس لري، خو ایران د برطانیې سفیر په دې وجه راغوښتلی دی چې په ایران یې د دروغو تور گینې لګولی دی چې گینې دغه حملو کې ایران لاس لري. په دې حقله باندې د وایس آف امریکا یو رپورټ تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
ایران د خالی په ورځ په تهران کې د برطانیې سفیر خارجه وزارت ته بللی او ورته یې په دې خبره احتجاج کړی چې برطانیې په ایران د تیلو په ټینکرو د برید تور لګولی. د ایران سرکاري خبری ایجنسی سنا وای په خارجه وزارت کې د برطانیې د سفیر سره د غونډې په وخت د ایران چارواکو د برطانیې په دریز سخت نیوکې وکړي چې ګنې په خلیج عمان کې د تیلو په دوو ټینکرو برید ایران کړی. ایرانی چارواکي وایي په نړۍ کې د برطانیې نه پرته بل یو هیواد هم د امریکا د دغې تورونو مرسته نه ده کړې چې ګنې ایران په دغه ټینکرو شوي برید کې لاس لري. د برطانیې خارجه وزیر جریمی هانټ د جمعې په ورځ په یو بیان کې په ایران تور لګولی و چې د دغې هیواد انقلابي دستې یا ریولوشنری ګارډز په دغه بریدونو کې لاس لري او بل هیڅ یو غیر دولتي یا غیر ریاستي ډله د دغسې برید کولو توان نه لري. په خلیج عمان کې د زیارت په ورځ د تیلو په دوو بیړیو باندې بریدونه شوي وو، په دغو کې یوه د جاپان او بله د ناروې بیړۍ وه. د دغې بریدونو په وخت د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه د ایران په سفر وو چې په سیمه کې روان تاوتریخوالي کې کمی راولي. امریکا د دغې بریدونو تور نیغ په نیغه په ایران لګولی و. د امریکا پوځونو په یو ویډیو کې ښودلی وو چې یوه ایرانۍ کښتۍ کې ناست کسان د جاپان د تیلو په ټینکر پورې تړل شوی بم چې چاودلی نه وو لرې کوي. د امریکا سره ډونالډ ټرمپ هم ویلي دغه بریدونه ایران کړي، خو د جاپان د کوکوکا نومې بیړۍ چلوونکي ویلي برید په بیړۍ پورې د تړل شوي ماین نه نه بلکې د هوایی ګولۍ د لارې شوی. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د امریکا دغه تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي امریکا په دغه تورونو لګولو سره داسې هڅې کړي چې د جاپان او ایران ترمنځ روانې سفارتي هلې ځلې لانجمنې کړي. جاپان هم په سختو ټکو کې د دغه برید غندنه کړې وه. په یعنی حال کې په برید کې د ناروې د اغیزمن شوې بیړۍ فرنټ الټیر کارکوونکي دوبۍ ته رسیدلي دي. د ایران سرکاري خبری ایجنسی سنا وای د ایران سمندري ځواکونو په خلیج عمان کې په بریدونو کې د زیانمن شوو د تیلو د ټینکرو 340 کارکوونکي بچ کړي دي. په منځني ختیځ کې د ایران او امریکا ترمنځ په وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی چې د نړۍ مشران په دواړو خواوو د پرم نو اوسېدو غږ کوي. د چین خارجه وزارت ویان ګینګ شوانګ ویلي چین په منځني ختیځ کې په روان کړکېچ اندېښمن دی او هیله لري چې دواړه فریقه به د صبر او زغم نه کار واخلي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګټرس هم په منځني ختیځ کې د ایران او امریکا په روان کړکېج اندېښنه ښودلې او ویلي دي نړۍ په خلیج کې د یو لوی جنگ زغم نه لري. خلیج عمان په ابنای هورمز پسې په دویم نمبر د خام تیلو د وړلو لوی سمندري لار ده.
د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې د سرخار کوټي او بیا د ژوب د خارونو ترمنځ دغه 300 کیلومتر لار چې پرته ده، په دې لارې باندې اکثر اوقات داسې ترافیکي پیښې کیږي، ټکرونه کیږي، اکسیډنټونه، چې له امله یې ګڼ شمېر کسان هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. یوازې د تیرې میاشتې په لړ کې ځینې رپورټونه وایي چې ټول ټال تر دیرشو کسانو پورې په دغه لاره کې د ټرافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. او نور تفصیل به زموږ خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
له ګورستانه مې ګیله ده، ځوانان خوندي کړي رالېږي تس پالنګونه. دا د ځوانمر فاروق خان مندوخیل د جنازې کټ دی. فاروق خان یې له اوښکو سلګو سره د ژوب تکی کلی په حیدرا کې خاورو ته وسپاره. د ګورستان فضا ځکه ډېره زیاته غمجنه چې په همدې ګورستان کې د فاروق خور او د هغې 15 ماشومان یې څو ورځې وړاندې خاورو ته سپارلي وو. د یوې کورنۍ اووه جنازې. دوی ټوله د اختر لمانځلو لپاره له کوټې ښاره خپل کلی ژوب ته را روان وو چې سیف الله کلا ته نږدې علی جیل سیمه کې یو موټر له ټرک لارې سره ټکر سو. په دې ټرافیکي پیښه کې د فاروق د کورنۍ د نورو شپږو غړو په ګډون 15 تنه مړه او 10 ټپیان شول. فاروق د کوټې په سیول روغتون کې 12 ورځې بستر وو، خو ژوند ورسره ملګرتیا ونه کړه.
رحیم مندو خیلیم د ژوب سره تعلق لرم، زه اټیم په دوبۍ کې وم. ما ته اطلاع وسوله له دې زخه سیاره داسې دوه بچی د زخمیانې دي، خو ما ته حال صحیح نه کیره. سی کله ما فلایټ ټیکټ واستی نو زه د کراچی پر لار باندې راغلم، نو بیا په لارې راته وویل سیاره ستا بچان 15 پاک رسېدلی دي او کور والا دم پاک رسېدلی دی. داسې حساب کې زما دروازه خو بنده سوله، 15 مو بچان دي، یوم کور والا ده، دا خو لاړو پاتې سو. آخشو اسمه کوم ولی ټریټمنټ هغه علاج یې روانو کوټې هسپتال کې سیول کې. بیا د دې پاک ورسېد بچی د مصر بچی مو 14 کاله ایج وای، او د لورغمه بیا 12 کاله ولی، بل زوی مو د شپږو کلو ولی، دا بل لور مو د 2 کلو و، او دا یو تقریبا 7-8 مینه غو. د آخشو ایج تقریبا 24 سال داسې ایج ولی. نو بس دا زه ویلی سم چې کوم دوک لیا موږ ته رسېدلی دي، مزید د نورو خلکو ته دا نه ورسی شو.
فاروق څوک وو؟ د هغه نږدې ملګری ګران ولاد خان یې داسې راشایي.
دی د ډېرې غریبې کورنۍ څخه راوتلی و، د کلي تکۍ څخه، او ده د پنجاب یونیورسټۍ پورې ځان ورسولی. یا په سوشالوجي ډپارټمنټ کې په ایم ایس سي کې ګولډ میډل واخیستی، او بیا له بلوچستان یونیورسټۍ څخه د ایم ایس سي ایم پیل وکړې په سوشالوجي کې، او له قید اعظم لا کالج څخه د ایل ایل بي وکړله. د یوه پیپر ریسرچ پیپر سي موږ ورته وایي، دا په نیوزیلینډ کې په یو میگزین کې پبلش شوله، او د ده دا خواهش چې زه د خپل کور کوچنیان بوزدم او په د ټولو باندې تعلیم حاصل کړم، او د خپل فامیل سټرکچر سدي هغه زه چینج کړم. لیکن له بده مرغه دای وفات سو، او د ده ورونه سدي هغه د موټر ډرایوران دي، او د ده کور سوی هغه بیا یو 15-16 کاله شاته لاړی.
د ناتایج سوي رپورټونو له مخه په تیره یوه نیمه میاشت کې د ژوب ښار د ماشومانو، میرمنو او ځوانانو په ګډون 30 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه سوي او تر دې زیات ژوبل سوي دي.
دا د ژوب توریان سیمه ده. هم دغه سړک د بلوچستان ایالت له لوري څخه و خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالت ته ځي. په ورځ او په شپه کې په زرګونه واړه او لوی موټران د همدې لارې څخه خیبر پښتونخوا، پنجاب، او هم له هغو دواړو ایالتونو څخه د بلوچستان لوري ته راځي. د رپورټونو له مخه زیاتره ترافیکي پیښې د ډرایورانو له ناخوبۍ، د دوی له بې احتیاطۍ، او ورسره د دوی د موټرانو د بیکار وضعیت له امله رامنځته کیږي.
د ژوب د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځلي صدر داود خان مندوخیل وډیوه ته وویل د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره یې د خپل ګوند له مرکزي مشرانو او وزیرانو سره لیده کاته کړی دی.
اوله مطالبه دا ده چې موږ ته د ټریفیک پولیس راکړي، موټروی پولیس. دومه مطالبه هم دا ده چې مطلب مختلف سټیشنان د پلیارې جوړ شي، له ډی آی خانه ته کوټې پورې د مختلف سټیشنان جوړ شي. درېمه غټه مطالبه هم دا ده چې دا اوس کم موجوده دوی پیسې و دې روډ ته چا رویای کوي، دا د داسې کمپنۍ ته ورکړي چې دا روډ اوس موجوده، دا کومو سابقه کمپنیانو دا روډ جوړ کړی دی، دا ځای په ځای اوس لا ناست دی. چې دا نه کمپنۍ ته ورکړي چې هغه سرویس کم انجینران سروې کوي، هیا دانو نه معقوله سروې وکړي چې دا کټینګ بار بار په واړه واړه کټینګ دی، په دې کې هم اکسیډنټونه زیاته کاږي، دا موړونه ځنې وباسي.
د ژوب کوټي او ډیرا اسماعیل خان ترمنځ د نېشنل های وی ډیپټي ډایریکټر انجنیر شاه محمد شیرانی وایي خلک د شریفک له اصول سره ناولت دي. شاغلی وویل د پیښو د مخنیوي لپاره به ان ایچ ای په نږدې وخت کې د کوټي، مسلم باغ او کلاسی پلا ترمنځ پر سړک د ترافیکي نقشو بورډونه او ځلیدونکو غمی ولګوي.
په دغه سیکشن کې دغه د اداکار سره شروع دي، د کوچلاغه را شروع دي تر کلاسی پلا پورې. سپدی کې به موږ دا لاین مارکینګ مو تر کلاسی فلا کمپلیټ کاږي، او سکم دا کټایز دي، دا بل له مسلم باغ را شروع کاږي تر کلاسی فلا پورې به دا هم کمپلیټ لګاږي. بیا پاتې سول کلاسی فلا دا خجوب سیکشن دغه 1.5 کیلومتر یا 1.5 کیلومتر د دې سیکشن هغه موږ د دې ټینډر هم سوی دی، یعنی موږ هغه غسدي په ټینډینګ پروسس کې دی اوس، نو ان قریب به دغه کار هم شروع شي.
ځایي خلک له ایالتي او مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره دي جدي ګامونه واخیستل سي تر څو د انسانانو قیمتي ژوند له مرګه وژغورل سي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وایس اف امریکا، ډیوا، ژوب.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. خلک په نړۍ کې خو بیلابیل نشي کوي، خو په پښتنو کې یو مشهور نشه هغه د نسوارو ده. که څه هم د ډاکټرانو او د صحت د ماهرینو لخوا وخت په وخت باندې خبرداری ورکړل کیږي چې نسوار د کینسر باعث ګرځي، خو بیا هم د دې نشې نه ډیر خلک نه پشا کیږي. رپورټ پې د کوټې نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
نسوار چې د تنباکو له وچو پاڼو، چونه، رنګ او له اوبو څخه تیارېږي، دا نه یوازې د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، بلکې په افغانستان کې هم ډیره مشهوره نشه ده. د یو دقیقې اندازې له مخه په سلو کې شپېته پښتانه نسوار کاروي، خو اوس د کوټي په بازارونو کې خلک وایي چې دا نشه د پخوا په پرتله باندې ډیره ګرانه شوې ده. اته څلوېښت کلن غلام احمد بیا وایي چې تر څو پورې نسوار ونه کړم، تر هغه پورې خپل روزګار نسم پیل کولای چې نسوار وکم، تشویش مې ختم شي.
سوار خو دې ګران شوی دی، اوس مخ خو په لاس پې و، اوس په شل پې، اوس په نو نشه پرېږدو بالا. مطلب د ځوانۍ د ټیم څه دا نشه.
داد محمد د کوټي د ازارګنجي اوسېدونکی دی، وی دا نشه د سړي غم غلطوي.
زه اوس تر 50 پورې ولاړ سم، موږ مجبور یا خو بیا په دا نشه کې راغلی. پیدایش مې تقریبا ادی 25 سال دی، له 25 سال کې مونږ 15 کاله مانه سوار نه کړی، دا شل کاله مونږ سوارو کې راغلی. وس بیا خو بل هغه متل سوی دی چې نسوار نه رفتار نه، وس که په 50 سم مونږ دا نسوار اخو کوو به دا یو نسوار ارزان او هغه مجرم باندې ګران.
ناصر د کوټ شار پر ماشين چوک باندې نسوار پلوري، وی چې سګریټ پیړی ډیری ګران دي، حمله دغه سبب زخه ګڼ شمیر ځوانانو تر اوسه پوری نسوار کارول.
دا د پښتون ناراضي او د افغانستان ناراضي بار الله افغانستان غزي د شنس بار دي، کده نیغه رباط کده نیغه د افغانستان شنس بار دي، بیا راځي د لې راځي ټیکس برخه بارډر باندې ټیکس اخی په شوار زدا تور نس بار د جامپوري نس بار وای په شوار راځي تور
کوټ خلک خو دې زیاتره شنه نس بار خوشي
کوټ خلک دا په شوار خو د پنجاب خلک ګرځي د تور د پنجاب خلک د دغه خلک
کڅه هم ډیر خلک وی سیدا نشه د خولې او د غاښو لپاره زیانمنه نه ده، خو د صحت د څنګ ماهرین وی د خولې د کینسر په ناروغي باندې اخته ناروغ چې کوم دوی لراځي پاغه کې په سلو کې نیوي داسې وي چې هغه نسوار کروي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د کورمه قبایلی زله غټي وریجی چې دی هغه ډیر مشهور دی او ډیر نوم لري، نه یوازې په کورمه کې خلک خوري بلکې د هیواد نور برخو ته هم وړل کیږي او خرڅل کیږي. اوس د غټ وریجو د کر وخت را رسیدلی دی. کروندګر وایي چې دوی سره حکومت مرسته نه کوي، د سری پریمانی نه شورته او نور سونز هم لري، او که دا سونز هم داسې دوام پیدا کړي نو دوی ته به د غټ وریجو کرکیله ډیره ګرانه تمام شي. په دې حق لپاره مو کړی د ابراهیم شینوار رپورټ د چیل څو کروندګرو سره یې خبرې کړې دي.
دا کور می جن سے شبلون وسیدونی او زنگی کالے دیتا مو تقریبا 30-40 کالے موشو سزمی ناراض کو او سا پوری متا حکومت نا ایت سین دوت نمی لائی گی نین جو نمی لائی گی نور خپری دا تو سا پوری متا نا غنام نا سارا نا دوائی ایش شی سولاتی بسانیشتا جی دا کسان لگیا دی دا بریجو پروگوام گی دا شوالی موالی لکی او دا لگوان دا غنام ټول زمې درم په خپل پیسو سره کوم سره حکومت یې څه کې سم دی د نشته نه
دې کړي روټړیا نه دې سپیت وخای دا یې سره راکړي دې ویر
ملک زره پکو سره مې کوم شبلون زن کړي ولایم لکه مو د زمندارا کو په کمال ته ونه ته ونه دي موسی حکومت دې اندر دې نه کوي ایوا به یې سره په 4000 روپے خل ایوا ګټه یې موسی وکاو 2000 روپے 3000 روپے ګنټه دا له اوس مودا شروع غو شروع دی یو مزور په زر 1200 روپے مته چې مو ډیر صاف غو شو د کیدا شي زمینداری مونږ پوتیش مې نو کوبلې ته دورا کاردار شي د خپل زمیندارو نو مو دې تا واس نشو کیدا شي زمینداری مونږ پوتیش خاتم شي.
او او زمونږ دغه خبرونه په هم دې ځای په څو شیبو کې پای ته رسیږي. زه فواد لامی او زما همکار
محمد اکرام
تاسو نه اجازه غواړو او په څو شیبو کې به زمونږ بل همکار وکیل خان تاسو ته په بل خبرونه کې مطالب وړاندې کړي. خوشبخت.